Prima şey. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې سویس نن د افغانستان سره د مالی ملاتړ دی ویلو یو غونډې کوربه د خبرونه کې د غونډې د سرنګوالي او تری د افغانانو په هیلو راپور نه لرو د نړۍ لوی اقتصادونو ژمنه وکړه چې د کورونا واکسین لپاره به هیڅ راز ژمنه ونه سپموي د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری مخکله دی چې راپورونه تراشو په موکړې د سات خبرونه ته نن د افغانستان په اړه د جنوا نړیوال کانفرنس پیلېږي زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان وروستۍ هوکړه ګټوره بولی او بلاروس کې پرون بیا پولیسو ګڼ شمېر مظاهره چان بندیان کړل بشپړ خبرونه نن د سویس په جنوا کې د سولې هوساینې او ځان بسیاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان حکومت د څلورو کلونو په مخه خپل پروګرام له نړیوالو سره شریکوي او د هغوی د همکاریو په تمه دي
ټاکل شوی په جنوا کې د افغانستان کانفرنس 2020 زموږ د لیدلوري د تحقق په اړه جوړ شي نږدې سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې زموږ اصلي متحدین دي په دې کانفرنس کې به په حضوري او آنلاین ډول برخه واخلي
تمه ده دغه کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې پر دوام خبرې وشي تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شئ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمینه برابر شي زلمی خلیلزاد دا خبره بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې هغه ویلي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې له مثبت پرمختګ او هم د پاکستان له هغې ژمنې هرکلی کوي چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د تامین لپاره کار کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه هوکړه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال وشوله د دغه هوکړه لیک له مخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت اقتصادي پراختیا او هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو په چارو کې به ګډو همکاریو ته دوام ورکوي افغان فلم وایي چې د کابل ځینې سینماګانې او تالارونه دا ورځې د لاجوارد ملي جشنوارې د فلمونو په خپرولو بوخت دي د ادارې په خپله فیسبوک پاڼه د فلمونو د نندارې وختونه او ځایونه اعلان کړي د لاجوارد په نوم د افغاني فلمونو جشنواره د اطلاعاتو او کلتور وزارت افغان فلم او ځینو خصوصي بنسټونو په نوښت د لیندۍ په لومړۍ پیل شوه په دې جشنواره کې چې لس ورځې دوام کوي 55 فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او په پای کې د جایزې ګټونکي فلمونه انتخابیږي د جشنوارې په پیل کې د افغان فلم مشر صحرا کریمي د خصوصي سکتور همکاري مهمه وبلله او د فلمونو په جوړولو او اړوندو چارو کې په لا زیاتې پانګونې ټینګار وکړ د بلاروس د بشري حقونو د څار یو بنسټ وایي چې پرون څه باندې 200 مظاهره چان په منسک ښار کې نیول شوي دي له څو نورو ښارونو هم چې پکې مظاهرې روانې دي د لسګونه کسانو د نیولو راپورونه خپاره شوي خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي خو د دولتي ځواکونو لخوا بندیانېږي پرون د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پیل شوو مظاهرو 16 ورځ وه د اګست 9 چې لوکاشینکو د بلاروس د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شوی د بلاروس ګڼ اوسیدونکي او مخالف ګوندونه مظاهرې کوي او د هغه په بې واکه کېدو ټینګار کوي تمه ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین ای بی سی تلویزیون ته کړې خو د کاندید وزیرانو نمونه نه دي اخیستي رویټرز خبری اژانس هم د بایدن د ځینو نږدې متحدانو په حواله ویلي چې ښایي په همدې اونۍ کې د بهرنۍ چارو نوماند وزیر معرفي شي وړاندوینې داسې دي چې د امریکا د ملي امنیت پخوانۍ سلاکاره سوزان رایس او یو بل با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن تر نورو زیات د بهرنۍ چارو د وزارت چانسلری کاندید وزیران باید د سنا د باور رایه ترلاسه کړي او مقداد فیصل د سوریه د بهرنۍ چارو وزیر شو مقداد چې با تجربه ډیپلومات بلل شوی د ولید المعلم ځای نیولی المعلم تیره اونۍ ومړ شپږ شپېته کلن فیصل مقداد له 2006 کال راهیسې د سوریه د بهرنۍ چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله خبرونه مو له ازادي راديو واوریدل وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصيل اوریدل شي. د افغانستان په اړه د جنوا کانفرنس نن پیلېږي. د بحث وړ مسایل څه دي؟
د پایدار سولې، غذایی خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزه، بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه.
د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وجلو لاس ورځ تیر شوې خو عاملین لا هم ندي معلوم.
یو ډېره پیچلې پروسه د عدلي او کشفي ارګانونو د اکثره دوسیې چې دي هغه تر خاورو دوړې لاندې هېرې سي.
په ریاض کې د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل غونډه د کورونا د مخنیوي پر هڅو ورټولوه.
موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي را ژوندی کړو.
خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې لومړی او تودې موضوع ته. د افغانستان 2020 په نوم دوه ورځنۍ لوی مرستندوی کانفرنس نن د سویس جنوا کې پیلېږي. افغان حکومت ویلي چې په دغه کانفرنس کې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
د افغانستان د څلورو راتلونکو کلونو لپاره یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه پیلېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ورسره وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پایدار سولې، غذایی خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزې، دولت بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه او کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. انتظار لرو تر څو نړیواله ټولنه زموږ د اهدافو او برنامو د تحقق لپاره د افغانستان دولت او ملت سره همکاري وکړي.
د جنیوا کانفرنس د ترسره کوونکي ډلې د پلان له مخې تمه ده د کانفرنس لومړی ورځ په ځایي وخت د سهار په 10 بجو چې د افغانستان یو نیمه بجه کېږي پیل شي. په لومړۍ ورځ به د پایدار سولې جوړونې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولنیزو او بنسټیزو تګلارو ارزول او اقتصادي لومړیتوبونو او د مرستو په اغیزمنتیا او بحثونه وشي. په دویمه ورځ به چې سهار په 9 بجو پیلېږي، افغان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له مهمو ویناوالو څخه وي. امریکا چې د افغانستان له لویو تمویلونکو او ستراتیژیکو متحدینو ده وارده مخه اعلان کړی چې په جنیوا کانفرنس کې به د خپلو مرستو له تازه کولو ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکا به په دغه کانفرنس کې له خوندي، باثباته، ډیموکراتیک او په ځان بسیا افغانستان سره چې هم په کور دننه او هم له ګاونډیو سره په سوله کې وي پر خپلو تعهداتو ټینګار وکړي. پر افغان دولت سربیره د جنیوا د کانفرنس دوه نورو شریکو ترسره کوونکو فنلند او ملګرو ملتونو هیله ښودلې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. د فنلند پراختیایي همکاري او بهرنۍ سوداګرۍ وزیر ویلي سکیناري په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
د افغانستان د سوله ییز او هوسا راتلونکي لپاره د نړیوالو هڅو پیاوړي کول اوس خورا مهم دي، ځکه دا هیواد د سولې لپاره تاریخي فرصت په مخ کې لري. د سولې او روښانه راتلونکي په لور د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ یو.
تیر ځل په 2014 کال کې نړیوالې ټولنې په بروسل کې د افغانستان په اړه لویه مرستندویه غونډه کړې وه چې پکې د 15.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. په 2020 کال کې د جنیوا کانفرنس په یو خورا حساس وخت کې ترسره کیږي. یو خوا د خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې خبرې روانې دي او بلخوا د افغانستان دولت ځان بسیاینی او اقتصادي هوساینې ته رسیدو لپاره د نړیوالې ټولنې د تازه مرستو تمه لري. طالبانو بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د جنیوا د کانفرنس مرستې د افغانستان د حکومت له لارې نه، بلکې له دوی سره په همغږۍ د نړیوالو مؤسسو له لارې په خلکو وویشي.
دا چې د جنوا کانفرنس د افغانانو او دولت لپاره څه پیغام لري، د تحلیل لپاره دا شیبه له کابله د اقتصادي او مالی چارو کتونکو وحید الله غازی خیل سټډیو سره وصل شوی. غازی خیل سپ سټډی مشي په پا پایل کې کوي چې د جنوا کانفرنس لڅ ارزښتونو برخمن دی.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته خدا خو اول ځل نه چې د کانفرنس کېږي دا هر کال کېږي په خو هم دا شوې دي دا اول ځل نه دی ولې دا کانفرنس د نورو کلونو په پرتله باندې متفاوت دی. تفاوت په دې کې دی چې طالبانو سره نړیوالې ټولنې په دې ارتباط باندې خبرې کړې دي او بل شرطونه ایښي دي. مخکې له دې چې کانفرنس دایر شي لږ شرط ایښي دي. افغان حکومت دغه شرطونو تقریبا هرکلی کړی دی او افغان حکومت به له دغې چانس نه ګټه واخلي. د اوربند مسله ډېره جدي دوی نیولې ده طالبانو سره دا به دوی مطرح کړي. بل د فساد په ضد باندې کومه اداره چې دوی نوې جوړه کړې ده دا به ورته ووایي. دې له مخکې دوی څه کسان لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي ولې ما تحقیق لپاره تللي نه دي. نو پیغام خو دا دی د نړیوالې ټولنې چې هغوی په نورې مرستې افغان حکومت ته چې ورکوي دا به په شرایطو باندې وي. دا به څلور کلنې نه وي دا به یو کلنې وي. شرایط یې هم ډېر سخت دي. نو دا هغه نورې مرستې غوندې نه دي چې بې قید و شرطه به ورکول کېدلې څنګه چې افغان حکومت نړیواله ټولنې موساتو له خوا څنګه مصرفولې دا مرستې مشروطې دي.
بلې ولې فکر کوي دغه د مرستو موده یو کال تر لاندې شو په خوا په داس کانفرنسونو کې تر ډیره اوږدمهاله ژمنې کېدلې. فکر کوي نړیواله ټولنه کورونا او باز په لید مرستې نه لري او کنه په افغان دولت باندې اعتبار یو څه کم شوی؟
نه هلته د سولې خبرې روانې دي او کېدای شي د سولې توافق دې نتیجې ته ورسېږي چې یو بل اداره رامنځته شي. نو چې بیا بله اداره رامنځته کېږي نړیواله ټولنه غواړي چې له هغو سره بیا خپلې مرستې ډېرې اعلان کړي. زه یوازنۍ علت دوهې پروسه بولم چې د دوهې پروسه انشاءالله په کامیابېدو ده او دوی ډېره تمه هغې ته لري چې له نوې ادارې سره بیا ډېرې مرستې اعلان کړي نه له دې حکومت سره. ځکه دا حکومت چې کومې ژمنې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي متاسفانه هغه یې پوره نه کړې. فساد فوق العاده زیات شو، حکومتداري خرابه شوه، امنیت خراب شو، اقتصاد خراب شو، سرمایه ګزار فرار وکړ افغانستان نه، د خلکو باور په حکومت باندې کم شو. نو دا علتونه هم دي ولې ډېرې علت یې د دوهې پروسه ده چې نوې ادارې رامنځته کول او د هغوی سره بیا د مرستو اعلانول دي.
بله غازی خیل صاحب، د افغانستان په اړه باندې تاسو مخکې اشاره وکړه چې څو ځله داس کانفرنسونه جوړیږي. له دې وړاندې د ناتو کلنۍ غونډه وه، دغه سي مرستې پکې ژمنه شوې وې. دا ځل د جنوا چې دا هم تقریبا عادي هر کال تر سره کیږي یا په څو کلونو کې یو ځل د جنوا د کانفرنس مرستې او د ناتو چې تر ډیره یو پوځي سازمان دی د هغو مرستې څه توپیر سره لري؟
بدون شکه دا خو په ملکی برخه کې ډیری دي، په ښه حکومتوالۍ کې ډیری دي، په سولې پروسه کې دي، بیا رغونې په پروسه کې دي. د ناتو مرستې خو نظامي دي، دغه ډیری دغه شوي دي، بیلې شوي دي، هغه په نظامي برخه کې مرسته کوي. په نظامي برخه کې په مرستو کې کم کمواله نه دی راغلی متاسفانه، هغه به جریان لري. منګر ډیره هیله دا ده چې په نظامي برخه کې ډیر کومک ونه شي ولې په ملکي برخه کې ډیر کومک وشي. ځکه که د افغانستان دغه مرستې منګه اوس هم ډیر هیله مندي افغانان دي چې دغه مرستې ډېرې وشي. ځکه که دا ونه شي دا د افغانانو ژوند زیانمنوي او دلته تاسو پوهېږئ چې د 80% خلک د فقر لاندې ژوند کوي. نو د ناتو مرستې هغه خو به جریان لري، ځکه چې هغه دلته ترهګري تر څو پورې وي، القاعده وي، داعش وي، نورې ترهګري ډلې وي، د هغوی مرستې او هغه کانفرنسونه به ادامه لري. اوس هم تاسو که وګورئ امریکا او ناتو دوه لیدلوري د افغانستان لپاره لري. ناتو په دې عقیده ده چې له افغانستان نه باید دغسې په فوري شکل باندې امریکایي ځواکونه ځکه ونوځي چې تر اوسه پورې القاعده، داعش، نورې ترهګري ډلې تهدید دی اروپا ته، ولې امریکا په فوري شکل باندې له افغانستان څخه وځي. نو د دوی دواړو ترمنځ نظر اختلاف لا هم په ځای باندې دی. سرنګ چې د امریکا خارجه وزیر اروپا ته سفر وکړ خو قانع نه شو کړل. دا خلک ځکه اروپا ډېره تهدیدېږي د تروریزم نه نسبت امریکې ته. نو هغه مرستې او دا مرستې هغه په پوځي برخه کې ډېرې دي او دا په ملکي برخه کې ډېرې دي، په ښه حکومتوالۍ کې ډېرې دي. فرق دا دی
افغان حکومت دغه د لاسو شرطونو هرکلی کړی دی چې په دو کې عمده هغه د ښې حکومتوالۍ او له فساد سره د مبارزې مرستې دي. خو څه چې له تحلیل نه ښکاري او څه چې تاسو هم وویل، په افغانستان کې وضعیت برعکس خراب شوی. اقتصادي وضعیت، اداري فساد، که څه هم حکومت هڅې کړي خو لا هم پر خپل ځای پاتې دی. حکومت به څومره وکولی شي چې په دې کانفرنس کې د نړیوالو باور ځان ته جلب کړي او بالاخره دغه لاسته راوړنې دوی ته وښيي او په دوی باندې ومني؟ فکر کوي داسې یو وړتیا یا داسې لاسته راوړنې شته چې حساب پرې وشي؟
نه حکومت خو که څوک یې دوی خو به ډېر دا ووایي حکومت سبا ته به رئیس جمهور هم دا ووایي نن به د دوی کم تخنیکي ټیم چې تللی دی خارجه وزیر یا مالیه وزیر دوی هم چې تللي دي هلته دوی به ډېر کوشش وکړي چې ډونران قانع کړي ولې له پخوا نه ډونرانو تصمیم نیولی ده چې په کومه برخه کې پیسې ورکړي ځکه دې نه مخکې دوی مجلسونه سره کړي وو او دا شرطونه یې سره کېښودل چې په دغه شرطونو به دا پیسې ورته ورکوي افغان حکومت به ډېر ووایي په شعار باندې وبوایي د کاغذ له مخې چې جنګ ډېر زیات دی جنګ شدت موندلی دی موږ د دې اوربند هرکلی کوو ولې زموږ د مقابل لوری چې طالب دی هغه اوربند ته متحد نه دی دوی به ډېر اپړه پر طالب باندې ورواچوي بل به د کمیسون یادونه وکړي چې دې نه مخکې مونږ کمیسیون جوړ کړی دا دی نوی کمیسیون هم جوړ کړ د مالی وزارت یا د نورو اداراتو معینان یا وزیران دې نه مخکې سوالۍ ته مونږ معرفي کړي دي خو هغوی خو تحقیق ته نه دي تللي ولې په کاغذ باندې به دوی ووایي چې مونږ دونه وزیران دونه والیان کرونا بودیجې وهلې وای کړي وو نو دا خلک دا خبرې به دوی وکړي د کې حکومت ولې به بدون شکه دوی وایي څو کمپنۍ سره چې قرارداد کړی دی دا به ووایي نو داسې مهمې لاسته راوړنې به نه وي او دنیا خو تسلیم ورته نیولی څونه کومک به له افغان حکومت سره کوي.
بله کور مو ودان له کابله د اقتصادي چارو کتونکي وحیدالله غازی خیل وو چې پر جنوا کنفرانس او د افغانانو لپاره یې د دغه کنفرانس پر ارزښت خبرې کولې.
تاسو لا پیغامونو
زمانوم جناغه صالح د ننګرهار اوسیدونکو مأموګ د جنیوا کانفرنس ته هیلمنګیو چې په دغه کانفرنس کې کوم مجمنی یا کوم مرستي د افغان حکومت سره کیږي دا ځل به هغه کړو مرستونه نړیواله ټولنه او بهرنیان په سم ډول سره نه وکړي ځکه که په تیر کې مزنې مجمنی شوی او دا غینه ځنی برخه افغان حکومت ته واکه ورکړ شو یا مرستي هغه تر ډیره په سم ډول مصرف نشولې بنیادی کارونه پیونه شول او افغانان لا هم چې کله مخ کې و دا غي نه زیات د فقر او بیوزلۍ سره مخ دي.
فرید احمد تسکینیم د پکتیا ولایت یو تنوسیدون کین په کار داده چې د افغانستان حکومت د خپل تیرو تجربو نه په استفاده باید د دغه مرستو د جلبولو او همدا ډول د دغه مرستو په صحیح معنی لګولو سره یو داسې برنامه پلان او ستراتیژي ولري چې له خوا د فساد پر وړاندې مبارزه ګټوره تمام شي او لبلې خو د افغانستان د ولسمو پروزمره ژوند کې بدلون راشي.
نو مې خسان سدته د خوستولای توسیدون کې دا چې په تیر شلو کلونو کې په میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغل خلا هم د روغتیا خوونه او په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي سیاسي او همداشان روغتیايي وضعیت د دې په ځای چې مخ په پورته لاړ شي ښکته روان دی. تیرې مرستې د اداري فساد پراخو مؤثرې نه دي تمامې شوې دي.
قهار کټوازایم جنیوا کانفرنس او پټوله کې د افغانستان په اړه د دې کانفرنس لخوا اعلانیدونکې مرستې خورا مهمې دي. یاد مرستې هغه وخت افغانانو په عادي ژوند مثبت تاثیر درلودلی شي چې د نړیوالو لخوا شوې مرستې سمې مدیریت شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوس هم راځو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو تر لس ورځو زیات وخت واوښت خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. په هلمند کې د الیاس دایی هم مسله کې خبریالان او ملګري اندېښمن دي او د دایی د وژونکو موندل او محاکمه غواړي. په اړه یې پام وکړئ د اجمل اند راپور ته.
سپینې ټیکې په خامک د جوړې شوي غاړې تر څنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو
لامل د نومبر د میاشتې په دولسمه نیټه د هلمند حالاتو د انځورونکي غږ د تل لپاره خاموش شو. دا ساده رډیو د وژل شوي خبریال الیاس تای کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول وواژه. په هلمند کې خبریالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس تای د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفافو څېړنو پایلې ته پته مدي. حیات الله داوري په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی.
دولت څخه بیا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو د شهادت د غوی د ترور قضیه په جدي توګه باندې وڅېړي. یوازې دې داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسونونه جوړ شوي دي، د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي، او بیا وروسته احتجانه ده معلومه شوي.
عبدالسلام زاهد د بوست سیمه ایز راډیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کیږي د نامعلوم کسان لخوا او قضیه نه تړل کیږي.
یو شمیر هلمند میشتي خبریالان وایي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو تمه ترې ولرلی شو. د بوست راډیو د خبرونو مدیر احمد شاه پاڅون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نور بیا آثار ورک شي په خپل وخت باندې، هیڅوک د هغه جوابګوی نه، هیڅوک د هغه پوښتنې کول وانه نه. زما ګمان دا دی چې لوی عامل یې د فساد شتون دی. یوه ډېره پیچلې پروسه د عدلیه او کشفي ارګانونو ده، دا هم د دې لامل شوی دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هیرې سي.
خو هلمندي ژورنالیستان وایي دوی به د ګواښونو او خطرونو سربیره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله همت د غږ راډیو د خبرونو مسول،
خو خبریالان د ریسک لک دی، د خبریالانو اراده کلکه ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ بره پورته کوي.
الیاس تایل په لشکرګا خار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار ته روان وو. د نوموړي تر مرګ څو ورځې مخکې په کابل کې د تولونی اوس پخانی خبریال یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل شوی وو. تر اوسه هیچا د دې وژنو پر پرغاړه نه ده اخیستې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین وایي د دې وژنو د قضیو په اړه څېړنې دوام لري او هڅه کوي عاملینې پیدا کړي. د هلمند د والی ویاند عمر سواک هم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د الیاس تایی د قتل په اړه د دوی څېړنې روانې دي.
د لپاره چې باید هغه څوک چې په واقعیت سره په دې برخه کې مجرم وي او هغه څوک چې په دې کې لاس لري هغه چاته باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ودرېږي ورسیږي. نو بینان په دې باندې کار روان دی او په دې برخه کې قضیه سرته داخل شوي دي ټول ارګانونه او په دې باندې کار کوي او په واقعي ډول باندې په دې کار کوي.
طالبانو هم د ایلیا استایی د وژل کېدو په اړه په لومړني عکس العمل کې ژمنه کړې و چې د دې وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبریالانو د ملاتړ ادارې وایي د وژل شو افغان خبریالانو په قضیو کې تر اوسه حکومت ډیر کم توانېدلې هغه کسان عدالت ته راکاږي چې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی عاملین دي. د ایلیا استایی همکاران او د کورنۍ غړي اندېښنه لري چې ورځې، اونۍ، میاشتې او کلونه به واوړي خو د ایلیا استایی وژونکي به څرګند نه شي او د وخت په تیریدو به د هلمند دا رسا خاموشه شوی غږ
وړاندې خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي. خو د دې روان جنګ تر ټولو لویه ډله عام خلک دي چې نه یې غوښتل خو په یوه نه بله لار قرباني شوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته اوښکې تویوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم دا چې نړیوال ورسپانه د افغانستان په اړه څه تفسیر لري نوریاس نوری ته وښی.
نن به د سویس جنیوا ښار له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د لوی دوه ورځني کنفرانس کوربه وي. په دې کنفرانس کې به د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مرستندوی سازمانونو شاوخوا اویا وزیران او استازي د کورونا د خپرې شوي وبال عمله تر ډیره په آنلاین بڼه ګډون وکړي. نیویارک میشت د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو مطلب کې له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې لپامونه غورځوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دغه مطلب کې چې په خپل وی پانه کې خبر کړی لیکي د افغانستان بهرني مرستندویان باید د ښوونې، روغتیا، پتیرې بیا د نجونو او ښځو او د خپلواکو رسنیو مالی تمویل ته لومړیتوب ورکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي دغه کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې په دې هیواد کې روانو شخړو او د کورونا خپرې شوې او با بشری وضعیت نور هم خراب کړی دی. د بشری حقوقو د دې نړیوالې ډلې په لیکنه تمه کیږي چې مرستندویان به دا ځل له افغانستان سره د کمو مرستو ژمنې وکړي او د هغو لپاره هم د افغانستان حکومت ته په تېره بیا د فساد د له منځه وړلو لپاره شرطونه ایښي او که یې سم عملي نه کړي ښایي ورته ګرانه وي چې د قانوني پروژو لپاره مالي مرستې ترلاسه کړي. واشنگتن ایگزامینر ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ پریکړې ته پام اړولی او لیکي په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس وایي د ولسمشر ټرمپ دغه پریکړې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کموي او د القاعده د بیرته راګرځېدو د مخنیوي لپاره هدف کمزوری کوي د ناتو متحدان ناهیلي کړي دي. هغه له دې ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وروسته له هغې چې ټرمپ اعلان کړه چې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې 2500 سرتیري پرېږدي، د جګپوړو چارواکو او د ناتو له ملکي مشرانو سره خبرې وکړي او دوی دغې پریکړې نهیلې کړې دي. د دغې پریکړې له مخې چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر تېره اونۍ د سیشن بی پورز اعلان کړه 2000 امریکایي سرتیری له افغانستان ایستل کیږي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 دی. په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس واشنگتن ایگزامینر ورسپانې ته ویلي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه نه پر ستراتیژیکو او نه پر تکتیکي دلایلو شوې، بلکې شرایط هم پکې له پامه غورځول شوي دي. هغه زیاته کړه دغه پریکړه نه نظامي، نه ډیپلوماتیک او نه هم سیاسي معنا لري. هغه ویلي ګمان نه کوي چې د ځواکونو د شمیر په کمیدا سره به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د ماموریت د ترهګرۍ پر ضد ترسره کیدونکو عملیاتو او د سولې لپاره پر ژمنو د طالبانو د پاتې کیدو لپاره د فشار راوستو هدفونه ترلاسه کړی شي.
په پکتیا کې د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو دنیا عالمانو او قومي مخورو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپورته.
د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او غزنی ولایتونو دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه وکړه. د یک شنبه په ورځ د سولې او اوربند په پلوي یاده غونډه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه، ویناوالو یې وویل په قطر کې دواړه مذاکراتي ټیمونه دي د ولس هیلو ته په کتو د یو بل په وړاندې انعطاف او نرمښت وښيي. د غزنی یو تن دیني عالم مولوي محمد اسماعیل روحاني غونډې ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ورور وژنې د بندېدو او اوربند غوښتنه وکړه.
نور د مسلمان په وینو تویونو کې د جنت او د حرو خوبونه موینه او زر تر زره سرتاسري تلفاتي اوربند اعلان کړي او د سولې د مذاکراتو دفاره قران او سنت اساس په توګه ومني.
د پکتیا د علماء او شورا رئیس قاری خواجهدین حق بیان بیا غونډې ته په خپل خبرې کې ویل چې د جګړې لزیانه د دې هواد یو قشر هم خوندي نه دی پاتې.
ټول سندمه زما ملت زما دی ولسته رسی کنه رسیدي جنگ کې زما د تجارت تمام زما د متنیم نقصان زما اسلامي تعلیمي اساسات ډړې وړې کیږي تر څو به د ملت حبسنه کوي.
په دې غونډه کې د 15 واړو ولایتونو یو شمیر قومي مخورو او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. مدني فعال محمد دین ول په دوحه کې د دواړو مذاکراتي ټیمونه د ګټو او دلایلو پر ځای د ولس هیلو ته لومړیتوب ورکړي.
موږ استاد چې په دوحه کې ناشتي له طالبانو څخه له حکومت څخه جدا غوښتنه کوو چې د دې په ځای چې دوی دلایل وایي وسایل دی ولټوي، قربانی دی ورکی، انعطاف دی وکي او دې ته د حل لارې چارې پیدا کړي تر څو چې دغه زیری افغانانو ته راوړي.
د لوګر یو مدني فعال ګل سید په قطر کې د دواړو مذاکراتي ټیمونو غوښتنه کوي چې د خپل هیواد روانه کشالې ته حل لار پیدا کړي.
په قطر کې په دوحه کې چې سره ناست دي، د دوی نه مغوښتنه دا چې دواړه طرف افغانان سره دا مشکل سره حل کړي چې په افغانستان کې سوله راشي، دواړه طرف مسلمانان ورونه افغانان سره وجل کیږي. مغوښتنه مې دا ده چې تاسو سره جوړ شي چې تر څو په افغانستان کې دایمي صلح، دایمي امنیت راشي.
مدني فعال کریم روخان وایي د قطر خبرې باید له ولس نه پټې ونه ساتل شي، بلکې نتیجې وخت په وخت افغانانو سره شریک شي.
باید سوله راشي، نور ځنډ کړه نشي. هدف هم دا دی چې باید د سولې لپاره وار په وار ګامونه واخیستل شي. هغه خبرې چې په قطر کې روان دي باید نتیجه زر تر زره ولسته راوځي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. د سویل ختیځ ولایتونو دینی عالمان او اوسیدونکي داسې مهال له طالبانو او حکومت د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې قطر کې د سولې یاد دوه اړخیزې خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخې دي او رستربلې جګړو او ناامنیو زور اخیستی.
عبدالحمید حمیدی له پکتیا نه خپل اس ام اس کې لیکلی وای د جنوا کانفرنس مرستې باید وڅارل شي. بل همکار مو اوریدونکو مو عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکلی وای کندهار کې همداسې باران وریږي، محصلین پانتون ته په تک کې ستونزه لري. عبدالغفور له کندهار لیکلی وای جنوا کې د افغان ولسمشر ګډون ګټور دی. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلی وای له امکاناتو او امنیتي ځواکونو سره سره څنګه له چاودیدونکو توکو ډک موټر ښار ته ننوځي. د دې سره د دغه خبری مجلې دویمې د دغه خبری خبرونه دویمې نیمایي ته ورسیدو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې په مکړه د خبرونو لنډیسته. نن د سویس په جنوا کې د سولې، هوساینې او ځان بسیاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي، سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمینه برابر شي. دغه هوکړه څو ورځې وړاندې کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال دواړو هیوادونو لاسلیک کړی ده. افغان فلم وایي چې د کابل ځینې سینماګانې او تالارونه دا ورځې د لاجوارد ملي جشنوارې د فلمونو په خپرولو بوخت دي. دغه جشنواره تازه پیل شوې او لس ورځې دوام کوي. د بلاروس د بشري حقوقو د څار یو بنسټ ویلي چې پرون څه باندې 200 مظاهره چان په منسک ښار کې نیول شوې دي. تم ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپل کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي. دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین کړې ده. او مقداد فیصل د سوریه د بهرنی چارو وزیر شو. مقداد چې با تجربه ډیپلومات برل شوی د ولید المعلم ځای نیولی دی. زموږ له آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې د اف ام په 12.9 او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته راشو، یو نړیواله موضوع راخلو. د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو د مشرانو دو ورځنۍ سرمشریزه تیره شپه د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دې سرمشریزه کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب په آنلاین بڼه ترسره شوه، د جی شل مشرانو ژمنه وکړه چې د کورونا واکسین ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې به هیڅ راز هڅې ونه سپموي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل سرمشریزه د کرونا د واکسین د عادلانه ویش لپاره د کلکو هڅو په ژمنو پای ته ورسېده. دغه سرمشریزه د تیرو کلونو په نسبت ځکه متفاوته وه چې په آنلاین بڼه روانه وه او د جی شل هیوادونو مشران ورته له خپلو هیوادونو غږېدل. د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو زیانونو زیانمنو سره د مرستې او د کرونا د واکسین د عادلانه ویش ټینګار د جی شل د سګنۍ سرمشریزې تودې موضوعګانې وې. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل جی شل هیوادونو له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ډېرې هڅې وکړې. موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو. تر بل هر وخت زیات دې همکارۍ ته اړتیا وه څو د وبا له عواقبو سره مبارزه وکړو او د نړۍ د اوسیدونکو لپاره هوسا راتلونکي جوړ کړو. موږ سږ کال ډېر څه ترلاسه کړل. خپل تعهدات مو د خلکو د ژوند، کاروبار او تر ټولو زیانمنونکو د ساتنې په هدف د هغو ننګونو په وړاندې په درېدو سره سرته ورسول چې د کرونا ویروس له امله راپورته شوي. د جی شل هیوادونو د سرمشریزي په اعلامیه کې راغلي چې دغه هیوادونو د کرونا د واکسین د جوړولو لپاره ټولې اړتیا وړ مالی سرچینې بسیج کړي او په ټولو نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. کله یوې خوا د نړۍ شتمن هیوادونه د کرونا د واکسین د جوړولو هوډ لري، له بلې خوا شننکي ګواښ کوي چې بېوزله هیوادونه ښایي د کرونا د واکسین د پیرلو لپاره د میلیاردونو ډالرو د ورکړې توان ونه لري. د جی شل سرمشریزه ته د اروپا ځینو مشرانو له هغې ډلې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم وغږېدل. اغلی مرکل وویل له کرونا سره باید نړیوال په ګډه مبارزه وکړي او ارزي چې په دې لار کې هڅې دوه برابره شي. که څه هم د جی شل ډلې د سرمشریزې په پای اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره څومره پیسې لګوي، خو له دې ډلې دا تمه کیږي چې د کرونا واکسین ته د ټولو د لاسرسي په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو خلا ډکه کړي. په نږدې یو کال کې چې کرونا وبا خپره شوې، د نړۍ څه باندې 8.5 میلیونه وګړي په دې ویروس اخته شوي او له ډلې نږدې 1.4 میلیونه کسان مړه شوي دي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو هغه پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کو چې ازری په ویډر کو ازر کې ان شاء الله موږ
د انصاف پلاټ کې د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه ستړي مسي ز فیروزه عزیزی مو په دې خبرونه کې قربانایم په دې خبرونه کې مو په ننګرهار ولایت کې د آریانا پونو د لوړو زده کړو یوې خصوصي مؤسسې محصل ستونزې چړل دي دا چې عبدالقهار څه شکایتونه لري او ولې وغوښتل په دې خبرونه کې غاک خبر سي لده به وورو
عبدالقهار هم د عبدالجبار د لغمان اصلي اوسیدونکو او په ننګرهار ولایت کې د اریانا پانتون د ټپ پوندې محصله ما
څنګه څه شي دا اوس
زمنګ مشکل لا دی وروره چې موږ په 1015 نبی کې د کانکور د لارې چې د اریانا پانتون واغې ست کامیاب شوم نو ما غوښتل چې په شپږم سمستر کې چې د اریانا پانتون نه تبدیلی وکم روخان پانتون ته د فورمې د اصل لپاره لار مزارت ته فورمې واغې ست دلته مې د روخان پانتون سره موافقه وکړه چې فورمې اته مراحل اخلاص او دته مزارت تا اوس پار وزارت کوم ته تاریخ ورکه چلا شو راځي ورس تراشه خپل دا فورم وېته او پروخان خپل ځکه ته دامه ورکه نو مونږ چې کله فورم د پار لاړو نو زمغه نور ملګریم چې را سره او هغه ته فورم ورک نو ماته کوم مامور چې واغرا ته وایي چې عبدالقهار جان ته مونږ ته محصل نه او صف سره راځستار نه په وزارت مونږ خپل دا مشکل دا ور پانتون ته چې روره مونږ خو په وزارت کې تاسو ولې صف کړی نه تاسو رئیس ته مې وایي ماون ته نو یې صف ته او ما ته دې ته فورم ورنک ته ماغه نور ملګری هم څنګه ته ورته هغه اوس پروخان کې دي نو دا دویم کال دی چې دوه من په سبا مون غولې چې دا تاسو کار کوم نو یو زره هم دوی مخ کې نه دی تلې
مسلین باید وزارت سره راجستر شي
حتمان باید راجستر وکړي چې وزارت سره راجستر نه نو محصل نه وي
تبدیلی علت څه دی چې ولې غواړي چې د اریانا نه روخان ته ورسه
د خپل اوس لسم سمستر کې ما غوښتل چې شپږم سمستر کې تبدیلی وکړم دو وروره عملی درس مونږ دیخي د سره لرونه چې باید تبدیلی محصلین عملی درس د پاره شپخانه ته یو کلینیک تلاشي لابراتوار نه لرو مونږ د دغه وجه نه ما غوښتل چې روخان ته لاړ شم روخان خپل تدریسي روختون هم لري وی دیخي شپخانه نه لري او کلریم هیڅ مریض نه لري او محصل ورته نه وړي نو روخان ته مده د پاره تبدیلی کو چې هغه پورته منزلونو کې درس سنفونه دی ولاند د هغه شپخانه ما د لپاره غوښتل چې تبدیلی وکم د اریانا نه روخان ته
یوازې ستا نوم په وزارت کې ثبت نه وکړ د نور هم
نور ملګری مې د ما خپل هم سم فائدہ د عرفان الله ولد ځن لابرین په نوم د دین صف نه ده او د زمونږ هم دوره د نور لکان د عمران په نوم ده دین محمد په نوم ده او رفیق په نوم ده نو دا دویم کال چې دوه موږ نن په سبا غولې او د موږ سیا دوه سمستر په چې موږ فارغ شونو او زمونږ نوم په وزارت کې نشته تلان مول رئیس ته موږ دغه مشکل لرو هغه غوښمه یو ما خپل پلان مې وړ ځان سره هغه نور مسلم یزه خو الرجی لرم او زکام مې ژمه کې نه شم تلای کابل ته نو چې وړ غوښم دا کار کوم او سې دا چې ته مشکل لرې وړې کې دا دویم کال دی نو دوی وی چې موږ کو په یو وزارت سره دی چې نو د دوی نو وزارت ته پورې تلې دي اقلا هیڅ هغه موږ مشکل په حال کې به کوشش نه کوي
د نور مسلون نور مسلون راجستر دی او تاسو شپک تنه نه دی
نو خپل وروره په دې پوي شو چې موږ تبدیلی کوو د خپل د صف راجستر نور مسلون هم په ماند پونتون کې شته چې د ځان خبر نه دی تا یا دوه راجستر دی کنه نو دا راجستر په دې معلومه چې ته تبدیلی فورم واخلې او بل پونتون ته لاړ شي نو که تبدیلی فورم دې ته درک ته به راجستر وزارت کې او که موږ باندې به ته رات کړی چې دلته تبدیلی فورم ورنه کو نو وي موږ ته راجستان نه زموږ محصل نه وزارت تحصیلات علی موږ ته وي د خپل مثلا خبر نه ما تبدیلی نه وکړ شاید دوه جالي سنه درا تر اکړه وي اول ته چې فارغ شي اوس موږ خبر شو څلور د حقوقو پوهنې محصلین دي فارغ دي دوی سره فارغ محصلین دي دوی ته وزارت اسناد نه ورکوي ما سره محصل نه وي
نو تاسو غوښتنه څه ده
زما غوښتنه دا ده چې موږ د مشکل درسه د پاره موږ تاسو ته زنګ وه چې د وزارت دا کوم چارواکي دا موږ د پانتون کنه دا موږ د مشکل حال دا زمون ګنا نه دا ما سم ستروار تي سم ور کړای دی حاضرې مې ور کړای زم ما نتاي جم سم ستروار وزارت ته تللې دي دا ټول اسناد ما سره شته په کور کې مو په پانتون کې اوس چې موږ رئیس ته وای دا زمون قلمي صحوا ده او وزارت ته هیڅ خپل دا مشکل زمون نه دی وړاندې کړای چې څنګه کیږي او څنګه نه کیږي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ دغه مشکل د وزارت تحصیلات علي سره شریک شو، چې د پوهنتون چارواک سره چې آیا زموږ دا کار شونی ده چې وشي که نه. غلطي زموږ نه ده، غلطي د اریانا پوهنتون د ادارې ده.
په پروګرام کې مو د بریالي په نوم د یو کس چې د اریانا مؤسسې اداري برخې یو مسؤول دی خبرې هم راخستې دي.
د دوی خو مشکل هماغه د اول نه دی، په کلمي غلطي شوې ده، اندراج کې نمونه نه دی لاړه، کمپیوټري غلطي شوې ده. دا تنا د یو پوهنتون مشکل نه دی، دا د ننګرهار کې تک پنځه شپږو پوهنتونونو مشکل دی. د پاره وزارت تحصیلات عالی او هیات معذف کړی دی، نو موږ دا هیات راتګ ته منتظر یو تر څو هغوی راشي دلته پوهنتونونو کې دا ټوله وڅېړي، بعد د هغې نه به هغوی ځي اسنادو کې مکمل دلته شته دی. دلته زمونږ سره مکمل شته دی په اندراج کې، په ازری کې، په سیمستر وار، ټولو نه مهم سیمستر وار دی چې سیمستر په سیمستر نتایج دي، پنځه میاشتې سیمستر وي، آخر د سیمستر کې نتایج جوړ شي، وزارت تحصیلات عالی ته لیږل کېږي. لس سیمستر دا پنځه کاله مکمل د دوی نمونه لیږل شوي دي. وزارت مشکل دی چې هغوی دغه مشکل دغه یو نیم کال کېږي چې دغسې دا مشکل ټال تا چول د حل لار ورته نه روباس. موږ خپل څو پیری مراجعه کړې ده حیات وزارت ویلې زه حیات را لېږم. یوازې اریانا نه ده، څلور پنځه پوهنتونونه دغه مشکل جلال آباد کې لري. د دوی دپاره یو پنځه کسیز حیات ټاکلې ده، موږ دغه د حیات راتګ ته منتظر یو.
همدارنګه په دې خبرونه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویاند حمید عبیدی څرګندونې به هم واورو چې دوی په دې اړه څه وایي.
کله چې د دوی د محصلینو یو هر سمستر پای ته رسیږي، د دوی د جدول د نتایج لوړو زده کړو وزارت ته استول کیږي. کله چې دوی تبدیلی غواړي یا اسنادو پسې راځي، د دوی دغه ټول اسناد جدول د دوی د جدول نتایجو په اساس څېړل کیږي. که چیرې ستونزه نه درلوده دو ته وزارت اسناد ته مراحل کوي. دغه عزیزان چې دغه ستونزه لري، موږ سپارښتنه دو ته داده چې دغه اول خو د پوهنتون سره خبره وکړي او د دوی نه دی غواړي چې ژر تر ژره دغه دوی اسناد وزارت ته واستوي تر څو ته مراحل شي. که چیرې دغه ستونزه بیا هم هواره نه شوه، د لوړو زده کړو وزارت سره دې په تماس شي، دلته دې راشي، موږ دغه موضوع څېړو او هڅه کوو چې دغه موږ د محصلینو ستونزه هواره شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه چې د آریانا په نوم د لوړو زده کړو یوې خصوصي مؤسسې محصل چې عبدالقهار نومیږي ستونزې مو راخیستې وي. که تاسو په دولتي یا خصوصي ادارو او په خپلو سیمو کې له ورته ستونزو سره مخ یاست، نو له موږ سره په دې شمېره 0992 9 14 اړیکې نیولای سي. تر بلې خبرونې د لا پامان.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پټې ربیا د ورکوښو عزیزانو قدرمنو منوالو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله يم چې ستاسو د دغه پروګرام د خبرونې وخت رسیدلې او دغه خبرونه نن تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړې ده. د دغه خبرونې په سر کې به بیا هم لمړی د پیدا شوی عزیزانو پیغامونه واورو او تر هغه وروسته به بیا ستاسو د ورکوښو دوستانو او خپلوانو پیغامونه درته وړاندې کړو. بیا هم دغه یادونه کوم چې د پیغام ثبتولو په ترڅ کې همیشه باید لمړی خپل نوم او آدرس او د ټلیفون شمیره او تر هغه وروسته د ورکوښو یا پیدا شوی عزیز نوم، د هغه د خپلوانو نومونه او کوم نشانه ذکر کړي، کنه نو بیا ستاسو پیغام به نیمګړی وي. نو راځي چې ستاسو د پیدا شوی دوستانو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلامونه د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو در څنګه چې ناش ټول سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. میرویس اخلاقی د هلمند ولایت د یوکاب د ریاست سره تاسو راغلم. د ورکوښو عزیزانو په لیست کې نن یو داسې نفر پیدا کړی دی چې خپل نوم نادر شي او د پلان نوم محمود شي. درې ورځې کېږي د یوکاب په ریاست کې د خپل حالته ناست دی، نو کې هر څوک شناخته یا په اړه د خپل دوستان ژغه وري، نو د دې مصر په دغه شمیره اړیکه ونیسي، بیا به دا نه پر ترلاسه کړي. نو مصر په دغه شمیره اړیکه نیوایسي. د سین شمیره د توام از ما د واتساپ شمیره هم ده 0300 390 340. یو ځل بیا تکراروم 0300 390 340. او بل شمیره ده 0000 3200 390. هر ورک د پهاړه معلومات خوښتي نو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت د جاکا پرست چې مو سره اړیکه ونیسي. وسلام پر احترام.
بلے السلام علیکم دا ریڈیو کار کون کور دن کتا سلامونه نیک هلی احترامات. من یو ماشو پیدا کړه خوست دلته پیدا کړه نامه اسلام الدین دی او پلار نامه شرف الدین دی. که چا زوی نو مونږ سره دې په دې شمیرو اړیکه ونیسي. پیپر و اتا اتا سلور 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 و نہ ہت پدا کشمیر دی اون کڑا دی
سلام نن نے کہ لے آزادی راجو کارتون کو تا د فرید ملکی ما د کابل ولایت دی ساز نا دلتا یو کس دا د نبی الله په نام او د فلال لمی راج مولا دا د وای چې ز خوش نیم او د تقد نم نجر لنده غند دا او دا تاسو کیږي کې چا زید او چا وراره دا نو ما ترې پدا کشمیر زنګوي څه پر اوسه نه نه وی اویا درینوی سلو پنځوس میرے ادھر جا سکارم ستر و سوا نہ نوی اویا درینوی سلو پنځوس تو خدا پامان.
بلے السلام علیکم رحمۃ اللہ کے لیے میں کندھار والے بڑی لکھوالی شخص سره اړیکه نیولی. پلار مونږ د ستاسو د زړه د ښه اجزام پروګرام ټول کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خپل سلام د دې په کندهار ولایت کې لري د ساري کیسه او ستر اجانې د اسلام د شپېتو یا د شپېتو کالو به وي عصبي تکلیف نه عمله اته کال کې موږ سره اوسېږي چې په فراونه د مرکز د خورمالغ اوسېدونکي دی چې خپل نوم غټوشي خور نوم غنچوشي پکې مثال لور ده ورور مې سلطان دی چې په فراه ولایت مرکز اوسېدونکي دی. هر څه په پیدا حق له معلومات لري یا دوس یا کریم یا بل څه په دې حق معلومات لري نو څه دې اړیکه کم هسته چې په اړه درته نه یو څلوېش دوه سوه شپږ څلوېش شماره یو ځلې ده صفر اویا درې څلوېش یو څلوېش دوه سوه شپږ څلوېش ډېر مینه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زده د ټول کارکون کار در کوم سلام علیکم په دې د مې تر سلام کران کو خوش خوشا اجازه پر محمد خادم د راولات د ګلستان ولسوالۍ د عربات سیمې څخه او یاري کني ود د مور سیمې کې په دغه سیمې کې چوت سم نه نکاز د داوود په نامه باندې د دې د ورکو ځان خبرونه کې د پیغام لري چې د کذاب دوست د مؤمن مسلمان وروګه نو د ډیر مسلمانانو د دې د مخه د زماره چې کوم پر شهر باندې اړیکه ولې چې او بل چې مګر و دوه غوښتنه کړې و چې د دغه اکثر مشاورات او هغه ته پښتنه ولې راغله چې راغو نو نو که مؤمن مسلمان وروري غواړي چې تاسو چې نو ما د کشمیر ته د راغو زما د شهر را سپروا سپروا یو تلور دوا ات یو نه ټلیفون شهر د دې عام تکرار او ما سپروا سپروا یو تلور دوا ات یو نه. والسلام.
سلامونه نیکی له ټولو آزادی رادیو کار کوونکو او ریدونکو ته. ټلیفون لیکي تر اغله خګار زلان دی مل جلال آباد پیغام تب کوم دغه د من په سیمه کې یو ماشين دی جمیل نومې دی او د کنداري لهجه کوي. نو کدار چاوي تقریبا شپږی او کال عمر وی او نه په جلال آباد خار کې پیدا شوی. جمیل نومې کې د فلار نوم سلام اخلي پدار چاوی نو پدغه شماره دی اړیکه ونی سی صفر وسوا نه سوا بنزاویا نه سوا اویا او بیا یو کیندر توای ما صفر و صفر صفر نه و پنزا نه و صفر. نو پدار چاوی او دغه یو ته بیا د ما په نوو شماره اړیکه ونی.
قدرمن اوریدونکو دا وا د پیدا سوي عزیزانو را رسیدلې پیغامونه نو په دې هیله چې ستاسو کوم دوست عزیز او خپلوان باغ کې شامل وي. اوس به هم راسو د ورکوسو عزیزانو پیغامونه به سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه وکیل احمد نمیزم د هلمند ولایت نه دالی د ولسوالۍ ته می زنګ وای دی. ما ورور ورته بسم الله نمیږي اتلس کال عمر لري. دې میاشتې کې چې د کورونا د راکټو د هلمند ولایت نه دالې د ولسوالۍ د نخبات سیمې کار ورور پیدا کړی دی. موږ سره په دوغوش میرو اړیکه ونیسي. سپروه سپروه درې تلور تلور یو نه اته یو ځل بیا دا اړیکو شمېره درته وایم، صفر اووه صفر اووه درې څلور څلور یو نه اته. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام نو نه کې هله زو ریډیو خجان کاران تاسو زو ریډیو ټول خبرمن اوریدم تاسو خیر هم غفار پر دې څه کنه هر حالت څخه پیغام پرې نو ورو خبرو نو خبرو نو تاسو مرز دوستان ته خیر مشم ورته چلو ورځې نن یې سلام اورځه تعینې نه په څه کې نن یې جانان به ستر لږ کال عمر لري زو زرنګ خالیا خو سي تور اوکسي تور بوچه بخښه دي لږ سر دي هر مسلمان ور ته هر افغان څو سپاتې کډلې په شهر کې داخلي بلځه پاتې ما پر نامه باندې قاعده کې ما اکثر په پورتفولیو کې هغه فار په دې په پښتو باندې تاسو سره کې تاسو اکثر هم تاثیر هم وویلې هر مسلمان ور ته پاتې د اعلی درجه لپاره مصر کې دغه سره راځي چې ونې سي پر اوسو منځ کې دغه د جنوري اتاش چې مرې زلګات کړم
السلام علیکم زنیر احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه موږ یو د اکا زوی دی په نامه د علاوالدین لوی د جمالي اکا زوی دی تقریبا دا دوه کاله کېږي چې د خپله کوره نه راکه دی هر مسلمان ورور چې فجاله معلومات لري موږ د ټلیفون شمیرې وښیو صفر اویا شپږشپېته نه اتیا اته سوه درې اتیا شمېره یو ځل بیا صفر اویا شپږشپېته نه اتیا اته سوه درې اتیا. وسلام.
السلام علیکم. زما پیغام دا دی چې د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ د بشار د کلي اوسېدونکی یم. زما یو د قاضي زما د خوند په تور زما مشهور دی دوه کاله کېږي د کوره وتلی دی بیا چا نه دی لرې چېرې زما غږ دی په خپله وي دغه صفر اووه سوه څلور دېرش پنځوس یوولس چې زنګ ووي او که نه وي نو الله ذاکره پیدا شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام کوم او اوریدونکو ته هم سلام کوم. زه ملا عبدالحیات اخون د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د حاجي ملا عبدالخالق اخون زی په قوم باندې اسګزی یم او چې په تور بند کې اوسېږي حاجي ملا عبدالخالق اخون او هغه ته دا پیغام ثبتوم چې ماته پر دغه زما پر شمیره باندې چې صفر اووه صفر دوه شپږ څلور صفر څلور شپږ اته باندې زنګ ووهه او زه د هلمند د مرجع ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم او د شپې پر شپږ بجې پنځه دېرش بالا باندې دلته ټلیفونونه عیارېږي او ژر در ژر ما ته زنګ ووهي او هر اورېدونکي چې واده ته نږدې دغه زما خبرې اوري هغه دې ژر در ژره واده ته خبر هم ورکړي چې ما ته زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد دین یم فاریاب ولایت زنګ ولایت المال ولسوالۍ. ما په نامه د غلام مده مفاز وخت په باغلان مرکزی کې خاطر د کار په کلي و دوري کاو کې څه د کوي دوري ورک شو. از ما هر مسلمان صاحب هر مسلمان سره سړي هر ورور هر دوست قریب سره سړي دا سړي په خاطر د ما ته معلومات راکړي په دا سره د ما سره تماس ونی شي چې دا تکلیف مې د انرژي صاحب تکلیف هم لري انرژي انا غلم ما زما تماس ونی شي صفر و صفر و درې شپږ څلور و څلور اته یو ځل بیا شماره صفر و صفر و درې شپږ څلور و څلور اته. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو زاختر محمد خادم د دمند ولایت د واشتیر ولسوالۍ د کاریز قسم سیمناری کني وجه ده د ریډیو ته پیغام داده چې موږ د سیمه څخه یو نایل په نام باندې یو کس ته اساسه تکلیف هم لري د پنځه کار کې چې د دمند ولایت د واشتیر ولسوالۍ د دې کاریز سیمه څخه نادر کته و چې د ورور نه ته خدای د کدار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات دې د پاړون باندې نو د دې مسلمان اند دې لمخې د زماره ټلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ونیږي چې تقریبا 10000 افغانۍ جایزه لري کار مؤمن مسلمان ورور مرسته د پاړه باندې معلومات راکړي نو زماره ټلیفون نشي مېره ده صفر و صفر و یو څلور 2 8 1 9 ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9 0 1 1 1 3 8 9.
سلام السلام علیکم جمال الدین د خوشدی پیډو زلی د جاول جان د ولادت خبر در سره کوم مزموږه زاکاز په نام دی ساجان ورک دی ډیر ښکاره کې د کندوز پر طرف باندې تللی وو د خور کړ د خور د کور څخه نه درک شوی دی نو د اختر اکاز زوی دی شین لالا د بازګول وو د انارګول ورول دی د نادر وو د قادر وو د بادر د اکاز زوی دی هر چا د چپاتې پښتمن کې وار یو سړی دا محمد محمد غوث دا علاوه چې د جان محمد په چمن کې دا سړی دی 5,00,000 روپۍ جایزه غواړي لري هر چا ته خبرت چې معلومات به مهرباني د مخدز مر سره په تماس کې ما سره په دغه شمیره والسلام په هیت
او السلام علیکم بجا
ما وروزی ورکړی تقریبا 40 کال د کیږي مخالف نومیږي د چاچونو ولسوالۍ د بنټوږي د کلی څخه د پلانونو څخه کاري یو وای ما جته نومیږي یو ورور یې پر ځان نومیږي د تختل او مخالف نومیږي دا نه ما خپل لوري نه ولا څو سال معلومات لري دا ورځ څنګه د مس
په ټلیفون شمیره ده 0 1 5 0 0 4 5 0 1 دا شمیره ده بیا یو لا بیا وایم
السلام علیکم ما د هلمند ولایت په لشکرګاه مرکز نه زنګ ورې دی چې یو 15 کال در مخ زما ماما د مدمنانه خون په نام دی چې ورک شوی دی هیڅ معلومات نه سه که هر ورور څه معلومات یې په دغه هډی کې ټلیفون وکړي 0 1 5 0 0 1 4 1 ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 5 0 1 4 1 4 1 اصلي د بغنی د ولسوالۍ د کنجن د کلی دی داسې ځای دی دا رسته سي او 2 3 ماتم دی کار ورورې معلومات لري په دغه شمیره د ماتو څنګه وایي السلام علیکم
بل السلام علیکم د کندهار څخه خبرې کوم د کجکی د ولسوالۍ ما نوم په ځرنامه دی زما یو اکادي د کندهار د اجاجیز د کلی څخه د 15 کال د مخه د کور وتلې دی نو دغه نشانه د نوم اصلي قیم دی مش په تورجان او توای په تندی کې شین خالي په دغه باره کې عمر تقریبا 28 کال عمر دی ستنځه کال کې د کندهار د اجاجیز څخه وتلې دی زیوراره ما په ځرنمخمز په دغه باره کې کته چې موږ ته معلومات راکوي چې دغه زما د ټلیفون شماره ده 0 1 8 9 5 0 4 6 ته پر دغه نمبر باندې بیا زنګ ووي. سلام علیکم.
السلام علیکم زه د ایمان ولې څخه ازادي راځي ته خپل پیغام پر زما زمان احمد محمد یوسف بن احمد مولانا راکازی دی د ایمان ولې د مجلې سوالي د بلستان رسیدن کړي د مرګي د ثاني د سن څخه د الله کار کوي چې نظر کوي د هر ورو څه په اړه معلومات لري د مسرګي په دغش مراله کوي چې صفر و څه شپږ کویش موش کته اتیا د ټلیفون شمیره زړه 0 1 0 5
ګوډ واش پاز وو اته سپر فوټ سلام. ګران اوریدونکو د نن ورځې د رکوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدل. کچیر مو پاملرنه کړې وي نو زموږ یو دوه دوستانو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي. موږ دغه پیغام خپور کړ خو لکه څنګه چې مې د پروګرام په سر کې وویل دغه پیغام نیمګړی دی او نور اوریدونکو نسې کولای چې ستاسو سره اړیکه ټینګه کړي نو ځکه د موضوع ته زیاته پاملرنه وکړي. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړي تر بلې خبرونه پورې چې هغه به زما همکار فریبا ظاهر د توبلاندې کې زه ستاسو سره خدای پاماني کوم. تاسو ته ښه ژوند او ښه چاري غواړم. ورځ مو نیکمرغه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 1 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 1 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio